درنو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه ز اجمل اند شمشاد زدران په تخنیکی همکاري د ازادې رډیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې ستاسو هرکلی کوم په دې هیله یم چې وخه او سوکاله ورځ مو پیل کړی وي د ازادې رډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي او د اف ام په 3.5 په افغانستان کې اوریدلی شي. د معمول سره سم سهارنی نیم ساعت خبری مجله پیلو په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 12 طالب وسلوال وژل شوي چې 15 قمندانان هم پکې شامل دي. د 209 شاهین قلي اردو وایي د کندوز ولایت په قلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې شپږ سرتیري او وطن طالبان وژل شوي. او ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ چې چارواکي معیاري او عصري بولي پرانیست. بشپړ خبرونه واوري. دا میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 12 تنه وسلوال طالبان چې 15 یې قمندانان دي وژل شوي دي. دا میدان وردګو د والي ویاند عبدالرحمن منګل ازادي رډیو ته ویل چې د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې همدار 40 وسلوال ټپیان شوي هم دي.
دغه عملیات په جریان کې 12 نفر د دښمن وژل شوي، 40 نفر زخمیان دي. په دې کې د دښمن 15 نفر کلیدي کسان چې قمندانان وو
لا بل خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې افغان ځانګړو ځواکونو د میدان وردګو ولایت په مرکزي برخه کې د هوایي عملیاتو په مرسته لږ تر لږه 21 وسلوال طالبان چې جوګپوړي قمندانان هم پکې دي وژلي. ملي امنیت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا وسلوال طالبان د روانو انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو په مقصد د حملو د پلانولو د برابرولو په یوې غونډه کې راټول شوي وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د 209 هم شاین کلی اردو وایي چې د کندوز ولایت په قلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې شپږ سرتیري او وطن طالبان وژل شوي. د 209 هم شاین کلی اردو ویان حنیف رضایی ازادي رډیو ته ویل چې جګړه پرون سهار وختي وروسته لاغه پیل شو چې طالبانو د سرحدي ځواکونو پر پوستو حملې وکړي. د ویل له بده مرغه د سرحدي ځواکونو شپږ سرتیري وژل شول او څلور نور ټپیان دي. نوموړي وویل چې د مقابل لوري هم اووه کسان وژل شوي او 11 ټپیان لري. په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا یو غړي امرالدین ولي ویلي چې په قلایزال ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د سرحدي ځواکونو 15 سرتیري وژل شوي. د ولایتي شورا بل غړي سید اسدالله ویلي چې په دې حمله کې د سرحدي ځواکونو 13 سرتیري هم ټپیان دي. خوشاین کلي اردو د ارقام ردوي. ولسمشر غنی د پنځشنبې په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ چې چارواکي وایي معیاري او عصري دی پرانیست. ښاغلي غنی د کابل په شخور سیمه کې د دې مسلخ د پرانیستو پر مهال وویل دا مسلخ خلکو ته د دوامداره کاري فرصتونو په رامنځته کولو سربیره په یو ځل د 1500 وزو او پسونو همداراز د 100 غویانو د حلالولو او پروسس ظرفیت لري. جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې یاد شوی مسلخ د آسیایي پراختیایي بانک په مالي مرسته رغول شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال غاشقچی له درکه کېدل بوګنوونکې پیښه بللې او امریکایي څېړونکي په دې اړه په تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. غاشقچی د اکتوبر په 2 وروسته لدی چې له خپلې ترکۍ نامزادې سره د واده د اړتیا وړ اسنادو ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي کنسلګری ته ننوت بیا نه دی لیدل شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د دې اداره د دې قضیې په اړه ډېره جدي ده. ټرمپ زیاته کړه چې امریکایي څېړونکي له ترکیه او سعودي مامورینو سره په دې اړه په تحقیقاتو کې مرسته کوي. ریاض د ترکیې چارواکو هغه ادعا رد کړې چې وایي خاشقچی په کنسلګری کې دننه وژل شوی. وایي خاشقچی کنسلګری ته له ننوتلو لنډ شېبه وروسته له هغې ودانۍ وتلې. ترکیې له سعودي چارواکو غوښتي چې د کنسلګری د امنیتي کمرو تصویرونه ورسره شریک کړي، خو سعودي ډیپلوماټان وایي هغه ورځ دوی امنیتي کمرو کار نه کوي او غیر فعال وي. د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو لخوا پلان شوي انتخابات نامشروع دي او له مسکو څخه غواړي چې تاییدی نه کړي. د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورت وولکر تیره ورځ ازادۍ راډیو امریکا غږ له ګډې تلویزیوني شبکې کرنټ ټایم سره په مرکه کې وویل موږ له روسیې غواړو د دې انتخاباتو ته اجازه ورنه کړي. وروسته له دې چې د اوکراین د ختیځ بلتون پالو مشر الکساندر زخارچینکو د دونیتس ښار په یو کافي کې ووژل شو، بلتون پالو ژمنه وکړه چې د دې سیمې د پارلمان او نوي مشر د غوره کولو په مقصد به انتخابات کوي. ولکر ویل د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې مشروع موسسې نشته او هغه ادارې وسلوالې ډلې چې فعالیت کوي د روسیې په مرسته جوړ شوي. دا اورتودوکس کلیساګانو نړیوالې ټولنې منلې چې د اوکراین د اورتودوکس کلیسا خپلواکي په رسمیت وپیژني. په هغه غونډه کې چې د نړۍ د شاوخوا 300 میلیونه اورتودوکس عیسویانو د مشر لومړی بارتولومیا په مشرۍ په استانبول کې جوړه شوې وه پرېکړه وشوه چې د کیف اورتودوکس کلیسا ته د خپلواکي ورکړل شي. دا حکم چې د اوکراین کلیسا ته د روسیې د کلیسا له مدار څخه د وتلو رسمي اجازه تضمینوي په داسې حال کې ورکول کېږي چې د اورتودوکس عیسویانو په کلیسا کې ژور اختلاف راغلی. د اوکراین ولسمشر د قسطنطینیې د اورتودوکس کلیسا د ټولنې د اقدام هرکلی کړی خو د مسکو کلیسا دا پریکړه یوه فاجعه بللې ده. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو ویل دا هغه څه و چې موږ له ډېر وخت راهیسې ورته سترګه په لاره وو. د روسیې د اورتودوکس کلیسا ویان پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د قسطنطینیې مرکز د خپل ځان او ټولې نړۍ د اورتودوکس عیسویانو په اړه یوه ناوړه پریکړه وکړه. دوستانو خبرونه ملازادۍ راډیونه واورېدل. وړاندې په خپرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې افغان حکومت اجرایی رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وینا کوي. په شانګهای سازمان کې د ښاغلي عبدالله په ګډون د سیاسي چارو له کارپو سبحان مصبا سره زموږ همکار مرکه کړې ده. مرکه هم دراورو. په کابل کې پرون په یوه غونډه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په انتخاباتو، سولې او ځینو نورو مسلو څرګندونې کړې دي. د دې غونډې حال هم درکوو. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د افغانستان په اړه به ځینو نور رپورټونه هم در واورو. په سیمه او نړۍ کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی د لادرکه کېدو مشکوکه پیښه بوږنوونکې بللې. د ژوند رنګونه هم له یاده مه باسئ. د افغان حکومت اجرایی رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وینا کوي. عبدالله پرون د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته ورسید. ښاغلی عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې له پیلېدو مخکې پرون د تاجکستان له ولسمشر، د کرغیزستان له صدراعظم او د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې درورو.
تاجکستان نن د شانګهای د همکارۍ د سازمان د ولسمې غونډې کوربه دی. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله په دې غونډه کې د ګډون لپاره د پنجشنبې په ورځ د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته ورسید. ښاغلی عبدالله دوشنبې ته له رسېدو وروسته لومړی د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. اجرایی رئیس له دې لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر رحمان پر ګڼو مسایلو او له هغې ډلې د کابل او دوشنبې ترمنځ د امنیتي همکاریو په اړه خبرې وکړې. دا سفر یو بل فرصت و څو د دواړو هیوادونو د اړیکو پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړو. ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان امن د تاجکستان امن ګڼي. موږ د ګډو ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د امنیتي همکاریو او په اقتصادي، تعلیمي او فرهنګي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د فرصتونو او امکاناتو په اړه هر اړخیزې خبرې درلودې. د قرغیزستان صدراعظم محمد قلی ابوالقازیوف د حکومت له اجرایی رئیس ښاغلي عبدالله سره تر کتنې وروسته وویل افراطي فعالیتونه، تروریزم او د مخدرو موادو قاچاق د دواړو هیوادونو د ګټو پر ضد ګډ ګواښونه دي. ابوالقازیوف زیاته کړه چې هیواد یې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې، د مخدرو موادو د قاچاق او د افراطي فعالیتونو پر وړاندې په مبارزه کې له افغانستان سره همکارۍ ته چمتو دی. اجرایی ریاست وایي چې ښاغلی عبدالله د هند د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره په کتنه کې د افغانستان او هند د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. اجرایی ریاست په یو بیان کې وایي میرمن سوراج له افغانستان سره د هند د اقتصادي همکاریو د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې او ویل چې هیواد یې د تروریزم پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره په څنګ کې ولاړ دی. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي ښاغلی عبدالله بنن د شانګهای د همکارۍ د سازمان په 12مه غونډه کې په خپله وینا کې د تروریزم او مخدرو موادو د قاچاق پر ضد د ګډې مبارزې، د سیمه ییزې همکارۍ او د سوکالۍ لپاره د سولې او ثبات د اړتیا او د سیمایز اتصال پر اهمیت خبري وکړي. د شنګهای د همکارۍ سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا په امنیتي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د څو اړخیزو همکاریو د پراختیا په مقصد رامنځته شو. هند او پاکستان په 2018 کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، خو افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا څارونکي غړي دي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغان هیئت باید د شنګهای په ناسته کې د افغانستان اوسنی تصویر په رښتینی بڼه وړاندې کړي. له دې ډلې سبحان مصباح زموږ همکار یوسف خان زدران سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په همدې سازمان کې افغان پلاوی باید نړیوالو ته کوم پیغام وړاندې کړي. ښاغلی مصباح وایي
په شانګهای په غونډه کې د افغاني پلاوی د ګډون لپاره تر ټولو مهمه مسایل د افغانستان لپاره د منګه د امنیت بحث ده، ځکه هر څه یې را خراب کړي دي. یعنی له د اجرایي رئیس نه د منګ هیله داده او په دې باور لرو په دې موضوع باندې به بحث کوي. د دې تر څنګه په سیاسي لحاظ باندې د انتخاباتو د تدویر په درشل کې یو په دې حق لپاره هم نړیوالو ته په شانګهای غونډو کم کوونکي چې دي دوی ته به اطمینان ورکوي چې انتخابات به د جرګې ولسوالۍ شورا لپاره وخت او منظمه توګه مخته ځي، ځکه دا د موږ نړیوال اعتبار او د دې څنګ هغه اقتصادي پرمختګونه چې په ملي هدف په حکومت کې شوي دي چې هغه د ابریشم موضوع ده، هغه چابهار موضوع ده، هغه دغه دهلی هوایی لیزونه چې کوم تغییرات راغلي دي د افغانستان په اقتصادي ډګر کې باندې به بحث کوي.
بلې مصباح، بل شکه دغه موضوعات ته دي چې نړیواله ټولنه هم غواړي چې د افغان لوري څخه واوري، ځکه اوس افغانستان د دوی لپاره هم په یو نوی ډول باندې مهم شوی دی. په دغه سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب موضوع تل مطرح شوی ده، اما ویل کېږي چې پاملرنه ورته نه ده شوې. فکر کوي دا به یو ځل بیا د بحث وړ موضوع وي؟
زه فکر کوم چې شانګهای هیئتونه تل غواړي چې افغانستان غړی شي، ولې د منګه کوونه ستونزې دا داخلي کوم مشکلات چې مونږ لرو اداي عامل کیږي د فساد شتون، قانون نه حاکمیت، حکومت داري ته یو عمده عامل. نو هغه د شانګهای هیوادونه وزیرین لري، هغه د وضعیت پاري او د دې په اساس به غړیتوب وکړي. نو فکر کوم چې د غړیتوب لپاره به ستونزې لا هم اوسي.
نو دا معنا چې داخلي ستونزې د دې سبب ګرځي چلته بشپړ غړیتوب مونږ تر وانه خستل شو. بل موضوع مسباسه چې اجرایی ریاست ویاند ازادي رادیو ته ویلي دا چې اجرایی رئیس به د دغې ناستې تر څنګ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو، د بهرنیو چارو وزیرانو، د دغو سره به هم جدا جدا کاته ولري، او دا د سیمې یو مهم هیوادونه دي. په داسې حال کې چې په سیمه کې بیلابیل نظرونه موجود دي، وخت نا وخت په یوه نوی هیواد د ډلو ټپلو همدارنګه د مخالفینو د ملاتړ تورونه لګیږي، افغانستان ته څه ښایي چې څه ډول هغه صفایي ورکړي، بل په خاص ډول روسیې ته، ازبکستان ته، تاجکستان ته چې هغه ګاونډي هیوادونه دي؟
ګورې، تر ټولو مهمه د ډاکټر صاحب عبدالله لپاره دا ده هغه ډلې ټپلې چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي او هغه هیوادونه نو د دوی مشرانو ته لازمه ده چې صاحب عبدالله خوانه په دې حق لا بحث وشي، ترڅو دغه ډلې چپلې راونه لیږل شي. ځکه موږ تاسو سبا شاهدان یاستو چې د مختلفو هیوادونو ته چې د پاکستان له هیواده، د مرکزي میانه آسیا له خوانه او د ځینو نورو هیوادونو له خوانه موږ ډېر زیات کارش او دلته جنګونه کوي په افغانستان کې. د دوی د مخنیوي لپاره لازمه ده چې په جدي توګه د ډاکټر صاحب عبدالله له خوانه په دې جلساتو کې بحث شي.
دوستانو مرکمه واوریده له سبحان مصباح سره، او په دې غږیده چې په شانګهای کې باید افغان هیئت چې د عبدالله په مشرۍ ګډون کوي په کومو مسلو له سیمې هیوادونو مشرانو سره خبرې وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او دوستانو اوس برا شو دې ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفی الله ستنګزي ورته کتنه کړي.
اکانومیک ټایمز روسپانی لیکلی نه څلوېښت فیصد امریکایان وایي چې امریکا متحده ایالتونه په افغانستان کې تر ډیره ناکامه شوی دی. د روسپانی په لیکنه دا په واشنگتن کې د پیو په نوم د یو څیړندوی مرکز د سروې نتیجه ده. دا سروې ښیي له هغو کسانو سره چې مرکې ورسره شوي 15% په دې باور دی چې امریکا په افغانستان کې بریالۍ ده. اکانومیک ټایمز روسپانه د پیو څیړندوی مرکز په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه په 2014 او 2015 کلونو کې تر ډیره پورې نظریات منفي وو. په 2009 او 2010 کلونو کې دا پوښتنه مطرح وه چې آیا امریکا به خپلو اهدافو ته ورسیږي. د اکانومیک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې وړاندې راغلی چې هغه وخت د اکثرو خلکو ځواب دا و چې هو امریکا به بریالۍ شي. ورځپاڼه لیکي نن ورځ کم شمېر امریکایان په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور یوه سمه پرېکړه وه. په مقاله کې راغلي چې هم جمهوري غوښتونکي او هم ډیموکراتان له دې نظره اوس کم ملاتړ کوي. د پیو څیړندوی مرکز په حواله پخوا به جمهوري غوښتونکي د ډیموکراتانو په نسبت په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پرېکړې ملاتړ کاوه. آیا امریکا متحده ایالتونه د عراق او افغانستان جګړه هیروي؟ دا د باسن ګلوب خبرونې دی یو مطلب عنوان دی. په مطلب کې راغلی چې امریکا ولس کال مخکې افغانستان ته لاړه او دغه هیواد د بیا رغونې په چارو کې 1.6 میلیارد ډالر مصرف کړل. خو د خبرونې په لیکنه د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د مرستو پر سر د څار اداره سیګار دغه پیسو د ډیری برخې د چور او تالان کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي. وړاندې لولو زیات اندازه پیسې چې د افغانستان بیا رغونې ته بیل شوې وي تر ډیره د جګړې د لمن د پراخېدو د فساد زیاتوالي او له ترهګرو د ملاتړ په غښتلي کولو لګېدلې. د باسن ګلوب په لیکنه د دې ترڅنګ د امریکا سیاسي مشرانو د افغانستان او عراق د جګړو په اړه چوپتیا غوره کړې ده. باسن ګلوب لیکي جنرال جان نیکلسن چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو مشر و په تیرو 6 میاشتو کې یو وار هم د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره نه و لیدلې. د خبرونې په لیکنه افغانستان او عراق په بې ثباته حالت کې پاتې دي. افغان حکومت په ډیرو سیمو کې په سختو جګړو بوخت دی. باسن ګلوب په پای کې لیکي لکونه ملکیان وژل شوي او میلیونونه نور د دغو جګړو له امله بې ځایه شوي دي.
په کابل کې د مایسم یا د ملي یووالي د سترې مجموعې په نوم سیاسي خوځښت خپل موجودیت اعلان کړ. حزب اسلامي، مهازی ملي، افغان ملت او ځینو نورو ګوندونو استازي او سیاسي زیری په دغه مجموعه کې سره یو ځای شوي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي مایسم به په هیواد کې د مهمو پرېکړو د مرجع تشه ډکه کړي. محمد حدیث پردي سی په اړه له کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې د سیاسي خوځښتونو درامېسته کېدو په دوام د پنځشنبه په ورځ د ملي اووالي د سترې مجموعې په نوم خوځښت خپل موجودیت اعلان کړ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې دغه مجموعې له بنسټګرو څخه دی وایي یا د مجموعه به د جګړې د پای ته رسیدو د سولې لپاره د یوې بېطرفه شورا د جوړېدو د موقت حکومت درامېسته کېدو او یو منتخب حکومت ته د واک په لیږد خپل مهم رول ولوبوي.
هدف یې فقط دا ده چې دا اغېزمن شخصیتونه راټول شي. موږ د تصمیم یو مختدر مرجع له خلا او تش سر مخامخ پارلمان مو دسه مرجع نه ده. یو عادت ملي حکومت کابینه ده مرجع نه ده. موږ دا سه مرجع نه لرو چې ملت اکثریت دغه تشاو درې او پریکړه دی ویل حمایت نه برخمه ده.
په ورته وخت کې ښاغلي حکمتیار په حکومت د راتلونکو انتخاباتو د ناسم مدیریت له کبله هم جدي انتقادونه وکړل او بېمانا لوبه یې وبلله. د مایسم په نامه سیاسي مجموعه په داسې حال کې خپل موجودیت اعلانوي چې تر دې وړاندې ځینو نورو سیاسي جریانونو هم خپل موجودیت اعلان کړی. خو د چارو کتونکي بیا وایي ډیری دغه سیاسي جریانونه د انتخاباتو په رانږدې کېدو ځکه د موجودیت اعلان کوي چې شخصي ګټې خوندي شي. د افغانستان د ژغورنې ائتلاف، د افغانستان لوی ملي ائتلاف او ځینې نور سیاسي جریانونو په وروستیو کې د رامنځته کېدو دو فعالیت اعلان کړی. کڅام یادو ائتلافونو او سیاسي جریانونو در رامنځته کېدو هدف له کړکېچ څخه د افغانستان وتل او د ملي ګټو خوندیتوب په ګوته کوي. خو باور دا دی چې دغه ائتلافونه تر ملي ګټو خپلو ګټو ته ډیره ترجیح ورکوي. له دې ټولو سره سره د مهازی ملي ګوند مشر سید حامد ګیلانی بیا وایي په یو ټغر د غیزمنو شخصیتونو له راټولېدو پرته په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدل ممکن نه دي.
آن چې که در همخ داریم انشاءالله من حیث فرد و من حیث یک مجموعه کوشش خواهی کردیم که در این ابتکار بزرگ سهیم بمانیم و تمام صفوف مطرح را و صاحب اثر را که میشناسیم در یک محور بزرگ بر نجات کشور بسیج بکنیم تا خدا سر ما رحم کنه.
دوی هر څه چې مو په وس کې وي موږ باید د اخیسمنو شخصیتونو او جریانونو د یوځای کېدو او په یو محور د راټولېدو په برخه کې وکړو تر څو افغانستان له اوسني کړکېچ څخه وژغورو. په ورته وخت کې د افغان ملت ګوند مشر سنګول شهزاد بیا د یادې مجموعه د اعلانې دوه په غونډه کې ویل چې سیاسي شخصیتونه او جریانونه د ځان پرته د جګړې د پای ته رسیدو لپاره لاس په کار نشي، حالات به تر دې هم ترینګلی شي.
دوستانو په کابل کې مو د یو بی سی سی مجموعې د جوړېدو په اړه ریپورت واورید. زموږ آزادۍ راډیو نه اوري د تبلیغیانو ترمنځ د شخړې به مو کله نه وي اورېدلې. دوی ډېر کله آرام او بې جنجاله خلک معلومیږي، خو په خوست کې د تبلیغیانو دوه ډلې سره په جنجال اوښتې. دا چې ولې له خوست څخه نجیب الله لوخیل پرې رپورټ راکړي.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د تبلیغي اجتماع په مخالفت کې هغه شمېر تبلیغیانو چې په دیني تبلیغ کې د پاکستان د رایونې د مشرانو په ترتیب فعالیت لري، د خوست ګردیز عمومي سړک تړلی او ګاډو ته یې تر ماښامه ورباندې د تګ او راتګ اجازه نه ورکوله. په خوست کې تبلیغیان له نږدې دو کلونو راهیسې په دوو ډلو ویشل شوي. یوه ډله د پاکستان د رایونې مرکز او یوه بله ډله د افغانستان د جلال آباد د تبلیغي مرکز په لارښوونه او ترتیب تبلیغي فعالیتونه کوي. د پاکستان ترتیب پورې تړلي تبلیغیان وایي چې ځایي ادارې او نورو مشایخو پریکړه کړې چې سږ کال به په خوست کې تبلیغي اجتماع نه کوي، خو د افغانستان د ترتیب والا تبلیغیان وایي چې دا خپل هیواد دی او د دې هیواد د نورو وګړو په شان دوی هم حق لري چې اجتماع جوړ کړي. د جلال آباد د تبلیغي مرکز یو تن مشر عبدالله وایي:
زمونږ ارادارې چې زمونږ اجتماع چې ګندل مونږ قانوني حق دی، په دې کې مونږ مونږ کوو اجتماع څه ته وایي؟ خلک مانده درا جمع کوو او حضور ته کوو. ګوره 200 جلسې نن کېږي پارلمان د پاره، هر سړی حق لري کې نه دي. زه تبلیغي جلسې حق نه لرم چې نه حکومت دې مانه کینی، قمانداني دې مانه کی، استخبارات دې مانه کینی چې زما عبادت نشي کولی، د افغانیت افغانانو سپورټ نشي کولی، افغانان دې نه تنګي. شروع موږ په هر ولایت کې افغانان مراکز لرو، د جلال آباد مرکز ماتحت دي. خپل جماعتونه موږ راجمع کوو، جلال آباد کې په ملک کې تقسیمو، د جماعتونو راجمع کوو پنجاب ته لیږي.
د ګلداد شاه په نوم یو بل خوستی تبلیغي وای
چې کله افغانستان آزاد شو موږ دلته تبلیغي کور شروع کړو، په ولایتو وګرځېدو او موږ مرکزونه جوړ کړل. موږ نو الحمدلله اجتماعونه شروع کړې، موږ به چا سره په دوانه دو مونږ به دا دین کور بیا کو اسار پر کول به کو چې څوب وایي کڅو پر وایي.
بل خو هغه تبلیغیان چې د پاکستان د رایمن مرکز په ترتیب فعالیت لري وایي چې دوی په خوست کې د اجتماع جوړیتو ته اجازه نه ورکوي. د محمد سلطان په نوم یو تبلیغي امیر وایي:
موږ چې اجتماع ته کته اجازه نه ورکو، کته پک وشتک پوښو که اره پوښ چې وسمو وشو، ځکه چې ګریز مولوس په ویچو ک بیا دار شخصي کوم پرستۍ کې وکای چې ماوین صاحب یې کې یې ولی صاحب کې لار بوبندو تبلیغ بوب سکو علما به پر جمع کوو چې دای پردې لوند وکا چې میک ته پاته شته چې دا خنپیو نه دی.
د رسول بادشاه په نوم یو بل تبلیغي هم وایي چې زه یې ادارې دوی ته غوږ نه دی نیولی.
خالي دی 15 میلیټه سړک باندې کړو، دغه مو میلیارې باندې کړه، دې حکومت اجازت ورکړو دغه علما په فیصله نه او به تیرې کړې، د حج اوقافو په فیصله نه تیرې کړې. میک پر یو سیګ نه وری دی، پر یو د 15 میلیټه کو وری د مرکز ته تخلص کړ، شایو تخلص کړ.
بل دوی ته د خوښ خاروسیدون کې د سړکونو او لارو باندې دل خکار نه بودی او وایي عام خلکو ته باید تکلیف ور نه کړل شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ولسمشر ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقشي د لادره کېدو مشکوکه پیښه بوږنوونکي بللي. ویلي دي چې امریکایي څیړونکي د دې قضیې په اړه تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. نور تفصیل له احمد تکل نه اورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی د لادرکه کېدو مشکوکه پیښه بوږنوونکې بللې او ویلي دي چې امریکایي څیړونکي د دې قضیې په اړه په تحقیقاتو کې له ترکیې سره مرسته کوي. قاشقچی د اکتوبر په 2 نیټه وروسته له دې چې له خپلې ترکۍ نجل سره د واده لپاره د اړتیا وړ اسنادو د ترلاسه کولو په مقصد په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننوت، تر دې دمه بیا نه دی لیدل شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د دې اداره د دې قضیې په اړه ډېره جدي ده. ټرمپ زیاته کړه چې امریکایي څیړونکي له ترکیې او سعودي مامورینو سره د تحقیقاتو په برخه کې مرسته کوي.
We're looking at it very strongly. We'll be having a report out soon. We're working with Turkey.
موږ د قضیه ته په ډیر جدیت سره ګورو او په عربی ډیر ژر خپل راپور برابر کړو. موږ له ترکیه او سعودي عربستان سره په ګډه کار کوو. هغه څه چې پیښ شول بګنون کې و. ریاض د ترکی چارواکو هغه ادعاوی ردوي چې وای قاشقچی په قونسلګری کې دننه وژل شوی او وای چې قاشقچی قونسلګری ته لننوتو لنډه شی بورسته له هغه ځای وتلی وو. ترکیه له سعودي چارواکو غوښتي دي چې د قنصلګرۍ د امنیتي کمرو تصویرونه ورسره شریک کړي، خو سعودي ډیپلوماتان وایي چې په هغه ورځ د دوی امنیتي کمرو کار نه کاوه او غیر فعالې وې. د راپورونو له مخې ترکی چارواکو اوس اجازه ترلاسه کړې ده چې د سعودي قنصلګری وپلټي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري، اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
دا دو سوانه هم شاهین خولي وردوید کندوز ولایت په قلیزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ پنخته کې شپږ سرتیری او وطن طالبان وژل شوی دي. د میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس وسلوال طالبان چې 15 قمندانان هم پکې شامل دي وژل شوی. ولسمشر اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ پرانیست چې چارواکي وایي معیاري او سري دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی لا درک کېدل بوګنونکي پیښه بللی او وایي امریکایي څېړونکي به په دې اړه تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته وکړي. د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پال لخوا پلان شوي انتخابات نامشروع دي او له مسکو څخه غواړي چې تایید یې نه کړي. او د ارتودوکس کلیساګانو نړیوالې ټولنې منلې ده چې د اوکراین د ارتودوکس کلیسا خپلواکي په رسمیت پیژني. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ومومئ، پیدا یې کړئ او ویلولئ. تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. دا زموږ نیم ساعته خبری مجله وه. د دې نیم ساعته خبری مجلې پای ته رسیدلې یو، مخکې له دې نه چې زما بل همکار آرش همایون راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
دا ژوند رنگونه
روبینا همدار د افغان خزو د شبکې غړي کوو وایي چې د افغان خزو شبکې څوکاله کې چې فعالیت کوي.
د زمانه نه د افغان خزو شبکه خدانه نه دوه وشت کاله پخوا د پاکستان په پیښور کې کله چې د افغانستان د نخواله لواجن ټول خلق ماجر شوی او فعال خزو یې بنسټ کې خود او په 2000 کال کې بیا زیږدیز کال کې کابل ته راغله او فعالیت یې شروع کړ. چې اوس د خدای په فضل او کومک د هیواد په اتو زونونو کې چې د کابل په شمول دی دفترونه لرو او په نورو ولایتونو کې هم انفرادي غړي زموږ شته او فعاله دي چې ضرورت چې هغوی نه مرسته غواړي او خلاصه په ټولو ولایتونو کې اوس فعالیت لرو.
ډېری فعالیتونه مو په کومه برخه کې دي او هغه ښځې چې زیانمنې شوې وي یا قرباني وي د هغوی لپاره ستاسې کار څنګه دی؟
موږ خو یوه ښځه کو چېرته د تاوتریخوالي له وجې قرباني کېږي هغه قضیې ته هم رسیدګي کړو. او نور تاسو چې کوم برخه کې څه فعالیتونه کړو؟ اصلا د افغان خز شبکه چې دا ډېر لوی کار وکړي ښځو لپاره مصروفه ده. مثلا د رهبرۍ په ساتنه د دوی شمولیت او سیاسي ګډون، همدارنګه د سولې او امنیت په برخه کې د ښځو سیاسي ګډون او فعاله ګډونې، او د ښځو ټولنیز مسؤلیت او قانوني او حقوقي مسؤلیت. دغه درې زموږ ستراتیژیک اولویتونه هم دي یا لومړیتوبونه دي چې موږ د دې په اساس د تخیې امکړي عدالت غوښتنه کوو. نن صحیح ده چې موږ په انفرادي توګه قضیو ته هم رسیدګي کړو، خو د دې تر څنګ لویو کارونو کې هم غواړو چې ښځې په رهبرۍ کې شمولې اوسي تر څو د پاس ځای نه هر څه سم شي. ښځې په څارنوالۍ او قضاو کې وي چې موږ دا کار چې کړی لاسته راوړنې لرو او لیدلې مو دي چې دا ډېر اغېزمن فعالیتونه وو.
خپله د ښځو دغه شبکه چې د دغې مالي ملاتړي څوک دی، تاسو سره څوک مرسته کوي؟
هغه خو چې زموږ مالي ملاتړي څوک دی دا ډېره مربوط کېږي زموږ پروګرام برخې پورې. خو په ټوله کې ویلی شو چې زموږ مالي ملاتړي بهرنۍ ټولنې دي، سفارتونه ده.
کومې انجوګانې چې تاسو سره ثبت دي؟ اوس له 30 انجوګانې چې د ښځو دي، دا څنګه تاسو کې نظارت لرئ که نه؟
ولا موږ حق نه لرو چې هغوی په د نن یو کارونه کې موږ لاسوانه وکړو، یا مثلا پښتني وکړو، یا دا یعنی کوم مسؤلیتونه چې هغه ترجیح کېږي کوم چې موږ ترجیح کېږي هغه متفاوت دي نسبت دې ته چې موږ وایو چې نظارت قربان دي ولرو یا نه. نظارت پکې نه دی، مګر هغوی شبکه حمایت کوي، موږ هغوی حمایت کوو او دغه دی بیا کومو پښتو معیارونه تاسو سره شریکولی شو.
ډېره مننه،
هیله کوم ستاسو نه.